دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د غرمې 12 بجې دی. په دې خبرونه کې زه پامیر ساحل او ملیحه امیرزاده بیا در سره یو. په خبرونه کې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د امنیت نوی پلان، په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند سیاسي دفترونو بندول، د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د اطلاعاتو پر وزیر انتقاد، له طالبانو سره د خبرو په اړه د پاکستان مرستې، او په سوات کې د دوبی یا د اوړي میلې رپورټونو ترڅنګ نور رپورټونه او شننې او تبصرې هم لرو. خو تر هر څه د مخې د دې مهال خبرونه له ملیحې امیرزاده و.
السلام علیکم. ټټول اول پامکړه د خبرونو سټکو ته. په پاکستان کې د امنیت د نوي پلان لمخې د صدر، وزیر اعظم او د چیف جسټس نه علاوه د ټولو لوړ پوړو چارواکو نه سکیورټي د واپس اخیستلو فیصله شوې. د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې مخالفو ګوندونو د صوبې د اطلاعاتو پر وزیر د خپل ګوند د غړي د وژنې غندنه د نه کولو په سر نیوکې کړې دي. او د صحت نړیواله اداره وایي په دریو کې یوه ښځه د جنسي او جسماني تشدد سره مخامخ وي. دا خبرونو تفصیل. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار په مشرک کې 13 ورځ د قومي سکیورټي پالیسي جوړولو لپاره پرابلل شوی اجلاس کې د صدر، وزیر اعظم او چیف جسټس نصربیره د ټولو اعلی چارواکو نه سکیورټي د واپس اخیستلو فیصله شوی. تر غونډې وروسته چودھری نثار 13 ورځ خبریالانو سره په خبرو کې دغه فیصله څرګنده کړه. نوموړي په خبرو کې زیاته کړه،
بہت ساری سفارشات،
ډیر سفارښتونه او خبرې اترې شوې دي. په کوم بچي په فوري توګه عمل شروع شي، نو تاسو به ګوره چې بهترین رابطکاری او بهترین انټيليجنس معلومات شریکول او د سپیخې په حق لا فوري کاروایی وکيږي. او کوم چې یو غټ ضرورت ته کې یو واقع شي، نو د هغه احتساب پکار دی.
په غونډه کې د لادرکه کسانو د مسلې او د سکیورټي ایجنسیانو ترمنځ څخه رابطو د یقیني کولو لپاره د ټاسک فورسونو د جوړولو فیصله شوې ده. تیر ورځ خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو غړو د صوبې د اطلاعاتو پر وزیر شوکت یوسف زئی تنقید کړی دی چې ولې د خپل ګوند غړي عمران مومند د وژنې غندنه نه ده کړې. کله چې مخالفو ګوندونو پر حکومت زور راوړ چې د مردان په ځانمرګي برید کې دی د خپل ګوند او اسمبلی غړي عمران مومند وژنه وغندي، نو شوکت یوسف زئی په جواب کې وویل چې قیامت خو نه دی راغلی او د حمله خو په خوا هم کې دی. تر دې وروسته د اسمبلی غړو د نیوکو له وجې یوسف زئی خپل بیان واپس واخیستو.
اور نگیٹیو کا سٹائل دیکھ کے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کوئی قیامت آ گئی. واپس واپس آپ نے اپنے اپنے نشستوں پہ بیٹھ جائے پلیز، میں واپس لیتا ہوں.
لمردان آزاد امیدوار منتخب شوی عمران مومند د شورو پورس په ځانمرګي برید کې د یوې جنازې د منځ په وخت سره د 15 دیش کسانو وژل شو. پاکستان په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ کېدونکو مذاکراتو هرکلی کړی دی او هیله خوده ده چې ورسره به په افغانستان کې پوخ امن او کلاری ته لار هواره شي. دا خبره د پاکستان د خارجه دفتر ویان احساس احمد چودري 13 ورځ په اسلام آباد کې په هنيزه خبري غونډه کې وکړه.
پاکستان د افغانستان مفاهمتی عمل کې خپل پوره پوره مرسته کړې ده. دا زموږ د هغه هلو ځلو برخه ده د کوم د پاره چې موږ ټولو ډلو سره په شریکه کار کولو چې مقصد یې افغانستان کې امن او کلاری راوستل وو. او زموږ خیال دی د دې ټولو کوششونو مرکزي نقطه به د مفاهمت عمل وي.
اعزاز احمد چودھری ویل چې پاکستان په دې لړ کې له امریکا، د افغانستان حکومت او د سولې عالی شورا سره خبرې کړې دي او مفاهمتي عمل تیزولو په برخه کې په خپل مرستو ته دوام ورکوي. د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې افغان او پاکستانی استازو په سرحدي مشترکه سیمه کې د اسلامي سختدریزو د موجودیت په اړه له یو بل سره اختلاف څرګند کړی دی. د ملګرو ملتونو لپاره د افغانستان سفیر ظاهر تنین د زیارت په ورځ سلامتي کونسل ته وویل چې د پاکستان په خاوره کې اوس هم د ترهګرو پټنځایونه موجود دي او ځینو عناصرو د خارجه پالیسي د برخې په ډول د ترهګري استعمال جاري ساتلی دی. د ملګرو ملتونو لپاره د پاکستان سفیر مسعود خان بلخوا دغه بیان د ردولو سره وویل چې ترهګر د پولې دواړو غاړو ته کار کوي او په پاکستان کې ډېر سلوال بریدونه په افغانستان کې پلان شوې دي. ترکیه د جرمني په چانسلر انګلا مرکل په داسې حال کې نیوکې کړې دي چې رپورټونه وایي برلین په اروپایي ټولنه کې د ترکیه د شمولیت په باب خبرې اترې ودرولې دي. په ترکیه کې د اروپایي ټولنې د چارو وزیر اجمان باکیس په مرکل تور پورې کړ چې په راتلونکي ستمبر کې د جرمني په انتخاباتو کې واپس واک ترلاسه کول غواړي او د ترکیه د غړیتوب په اړه خبرې اترې د سیاسي ګټې لپاره استعمالوي. سفارتکارانو ویل دي چې د زیارت په ورځ جرمني په اروپایي ټولنه کې د ترکیه د شمولیت په اړه د خبرو اترو نوې پړاو ودرولو. ټاکل شوی و چې په راتلونکي اونۍ کې په اروپایي ټولنه او د ترکیه استازي د یو بل سره ملاقات کوي. په برازیل کې په حکومت ضد مظاهرو کې لږ تر لږه یو کس وژل شوی دی. په دغو مظاهرو کې په زرګونو کسانو برخه اخیستی. رپورټونه وایي وژل شوی تن د ساو پاولو په ریاست کې د سیارت په ورځ هغه وخت وژل شو کله چې یو موټر په مظاهرچیانو ورغلو. په ریو ډی جنیرو کې پولیسو پر احتجاج کوونکو اوښکې بیونکې ګیس او د ربر ګولۍ استعمال کړي دي. په سرخار برازیلیا کې امنیتي ځواکونو د مظاهرچیانو مخه ونیوله چې د خارجه وزارت ودانۍ ته د ورننوتلو کوشش یې کولو. د هیواد صدر ډیلما روسوف نن د کابینې یوه بیړنۍ غونډه رابللې. دغه مظاهرې د تګ راتګ په کرایو کې د زیاتوالي په سر شروع شوې. د صحت نړیواله اداره وایي چې په دریو کې یوه ښځه د جنسي او یا د جسماني تشدد ښکار وي. ډبلیو ایچ او د یادې مسلې په هکله په خپل لومړي جامع رپورټ کې د زیارت پر ورځ ویل چې د یوې اندازې سره سم په نړۍ کې 15% ښځې زیاتره د خپلو خاوندانو لخوا ټکول کیږي او یا ورسره جنسي تشدد کیږي. په نړۍ کې تقریبا 30% وژل شوې ښځې د خپلو خاوندانو یا د هلکانو ملګرو لخوا له منځه تللې دي. د ښځو په وړاندې د کورني تشدد زیاته شمېره په جنوب مشرقي ایشیا، افریقا او منځنی ختیځ کې مخې ته راغلی ده. دغه رپورټ د 1903 نواخله تر 2010 پورې د سیړنو په بنیاد جوړ شوی دی. او وروستۍ خبر دا چې سپینه ماڼۍ وایي تمکیږي نن د امریکا ولسمشر باراک اوباما لخوا جیم کومی د هیواد د تحقیقاتي ادارې اف بی آی د راتلونکي مشر په توګه ونومول شي. د سینیټ لخوا د منظوري په صورت کې به د ریپبلیکن ګوند غړي کومی د اف بی آی د مشر رابرټ میولر پر ځای کار کوي. په ستمبر 2001 کې پر امریکا تر برید لږه موده مخکې میولر د هیواد د قانون نافذونکو مهمې کورنۍ ادارې مشري کړې ده. د خبرونو پای
خبرونه مل مشال رادیو اوریدل. زموږ ټولې خبرونې په www.mashalradio.com هم اوریدئ شئ. د پاکستان کورونا چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی امنیتی سرتیری څوکیداران ندی او له یو څو چارواکو پرته به له هیچا سره نوی د نوې امنیتی تګلارې پاړه شنون کی څوای
دا اوس دغه خبره چې دا پالیسیانه دا اقدامات به څومره پورې موثر وي او څومره به د دې په نتیجه کې ملک کې چې نو بدامنی ختمه شي.
او امینه شلګوند ویلی د حملو له کبله په کراچۍ کې ځنې دفترونه تړلې دي. پختونخوا په اسمبلی کې اطلاعاتو د وزیر شوکت یوسفزی پر هغه بیان انتقاد شوی دی چې د پمردان کې د خپل ګوند غړي د وژنې په اړه ورکړی وو. له افغان طالبانو سره خبرې به پر پاکستانی او طالبانو څخه غیز ولري. له پاکستانی او طالبانو سره به رابطه څنګه کیږي په دې اړه رپورت لرو. په خبرونه کې تبصرې او شننې هم لرو. له مشال رادیو سره اوسه. لومړی رپورت راځو. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې د دې هیواد امنیتي سرتیري څوکیداران نه دي. د ویلي لولسمشر وزیر اعظم او سپریم کورټ مشر قاضي پرته به هیڅ بل چارواکي ته د حفاظت لپاره امنیتي سرتیري نه ورکول کیږي. د کورونو چارو د وزیر د پریکړه تیر ورځ د امنیتي چارو په یو غونډه کې کړې ده. په دې اړه تفصیل اسلام آباد د مشال رادیو خبريال رابعه اکرم خان راکوي.
د زیارت په مازیګر د پاکستان د داخله چارو وزیر چودري نثار علي خان په مشرۍ کې کمی سکیورټي پالیسي جوړول لپاره رابلل شوی. په یو اعلی سطحي اجلاس کې د بيدرکه شو خلکو د مسلې او سکیورټي ایجنسیانو ترمنځ بهترینه رابطه یقیني کول لپاره دوه ټاسک فورسونه قائمولو فیصله شوې ده. د اجلاس نه پس د داخله چارو وزیر یو پریس کانفرنس سره خپل خبرو کې وویل چې په اجلاس کې د صدر، وزیر اعظم او چیف جسټس اف پاکستان نه علاوه نور مهمو شخصیتونو په سکیورټي مامور د اف سي او رینجرز اهلکاران د پس خوختو فیصله شوې ده. د داخله چارو وزیر خپل خبرو کې زیاته کړه چې کوم اداره سکیورټي ورکولو کې لګه هم پاتې راغله نو داغه به احتساب کیږي.
بہت ساری سفارشات، بہت سارے جو
ډیر سفارښتونه او خبرې اترې شوې دي. په کوم بچې په فوري توګه عمل شروع شي نو تاسو به ګورئ چې بهترینه رابطکاري او بهترین انټيليجنس معلومات شریکول او د سپیخې په حق لا فوري کاروایی وکړي. او کوم چې یو غټ ضرورت دی که یو واقعي شي نو د هغې احتساب پکار دی. یو مودو شو چې پاکستان د مشکلاتو نتیریږي او د یوې پیښې نه پس بل پیښه کیږي او د یوې نه هم موږ سبق وانه غوښت نو اوس به د هرې خبرې احتساب کیږي.
د دې اجلاس په حق له د سیاسي چارو تجزیه کار ایمل خټک وایي چې حکومت د سکیورټي په معاملې سنجیده ښکاری.
نو زما په خیال باندې حکومت غواړي چې په واقعي
دغه مسلې حل ولټي او داغه مسلې حل لپاره چې ځنه کوم لوازمات پکار دي پالیسیانی پکار دي اقدامات پکار دي نو هغه طرف ته هغه روان دي. دا اوس بل خبره چې دا پالیسیانی دا اقدامات څومره پورې موثر وي او څومره به د دې په نتیجه کې چې دینو ملک
سیاسی چارو تجزیہ کار سلیم احمد وائی.
اسلام آباد یا دا ملک سیکیورٹی پالیسی دیو خبر کئی او اول خدا سے تاثر جوڑے ذلک دیو جی تا شلم تاریخ با کی دیشی چی سیکیورٹی پالیسی ورگی خو بیا پرون واضح شوا خبر کنا تاسک فورس جوڑے او بدری ہفتے و پازی باندی لگی اس دا خبر دا دیر مخ کنے دیو کئی او نیت چی دینو آغا صفاق کاری دا غی وجہ دا دا چی دا طول لائن آرڈر سیچویشن چی دینو آغا دمرا خراب دے او خلق دمرا تنگ شوی دی دیو نور افورڈ کولے نشی پدی باندی عمل وانے کی کمی خبر جی کری دی.
دا داخل چارو وزیر چودری نصر پا پریس کانفرنس کی دا ہم موویل چی سوک ہم تا پوس نکی چی سیکیورٹی ورکولو کی دا چانا غلطی شوی دا او احتساب نکی گی نو مونگ وہ سکویٹا پی خونا پس احتساب شروع کرے دے. رابی اکرم خان، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو لتا سو سردا په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند چارواکي وایي تر ټاکنو مخکې به د ښار کې د دوی په پلویانو د شویو حملو لړۍ اوس هم روانه ده. د دوی په خبره د دې لامل دوی د کراچۍ په یو شمېر برخو کې د خپل ګوند دفترونه تړلې دي. په دې اړه نور تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورت کې اورو.
د یولسم مئی د ټول ټاکنو راورستو په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند تنظیمي هلې ځلې محدودې شوې دي چې په نتیجه کې یې د دغه ګوند ګڼ شمېر سیمه ییز دفترونه اوس بند پراته دي. د عوامي نېشنل ګوند د سین صوبې ویان عبدالمالک مشال رډیو ته ویلي چې د ټول ټاکنو راورستو هم د دوی په پلویانو، مشرانو او دفترونو حملې نه دي درېدلي.
د الیکشن نه فورن بعد چې دیکھا زنګ تنظیمی ایکٹیویٹی نسبتا محدود دی نو دې ته بوجي د حمله کمی لیکن بیا هم جاری دی. الیکشن نه فورن بعد پلانډي کې زنګ سراج خان زنګ پارټي ډېر مهم رهنما دغه په کور په دکان باندې کریکر حمله شوی و. دغه نه بعد چې نن تقریبا دوه هفته مخکې بلا چوک باندې زنګ د لسبلې واټ صدر او نوی روان جنرل سیکرٹری سرفا خان دی دوار ٹارگیٹ شوی دی اور چھ مطلب پدے اگلا بنے اور مستقل بابا زین کے منہ دے ملگور دا سٹریڈ ملاوی گی سب دا مختلف پانا طریقو بانی کنا دا سلسلہ اور کاو شوی نہ دا موے دا سدا اسن جاری دا.
یاد دی وی وسلوالو طالبانو دا عوامی نیشنل گوند پا گردون پر پیپلز گوند او ایم کیو ایم گوندونو باندے دا ٹاکنیز کمپین پا محال دا بریدونو کولو ویلی وو او پا کراچی کی پردغ گوندونو یوش میر بریدونو هم کڑی وو. دا ٹاکنو را ورستو پا نور گوندونو دا غدول بریدونو دا ریدلی خود عوامی نیشنل گوند چارواکی وی پا دوی دا ترسرکی دون کو حملو لوجه دوی پا کراچی خار کی گنش میر دفترون تڑی لی دی. دا یاد گوند مرکزی لیبر سیکرٹری راناگل اپریدی پا دی اڑوائی
الت زمن سے کارکنان باندې عملی کی دی زمن کارکنان وجلے کی دو او زمن کا سیاسی سرگرمی ہوئی نہ پڑے ہوا طالبان یا اسٹیبلشمنٹ کار سے تو دوائے لیکن تو وہ اسٹیبلشمنٹ ہے مگر طالبان جی وہ اگے مقصد دار زمین سرگرمی نہ پڑے ہوا نہ پاگے وجہ تو سوراب گوٹ کی زمین پہ پاتری بند لیکن ہم دا فیصلہ کرے دا چمنگ بس اورجی گورو چدا حکومت سے کئی اور دی حکومت سے پالیسی جن لاگے نہ بعد بمین دے خپل سرگرمی شروع کی.
عوامی نیشنل ګوند په تیر ځل ټاکنو کې له کراچۍ څخه د سند اسمبلی دوه چوکۍ ګټلې وې. دغه ګوند په سند صوبه کې د پیپلز ګوند سره په حکومت کې برخه لرله. اوس که څه هم دغه ګوند په سند اسمبلی او یا هم په حکومت کې برخه نه لري خو بیا هم د ترهګرو د بریدونو ښکار دی. یاد دی وی د ټاکنو څخه د مخه او د ټاکنو په مهال په عوامي نیشنل ګوند د ترسره شوو یو شمېر بریدونو پړې وسلوالو طالبانو منلې وې. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
تیر ورځ د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو غړو د صوبې د اطلاعاتو پر وزیر شوکت یوسفزی انتقاد کړی دی چې ولې د خپل ګوند غړي عمران مومند وژنې غندل نه ده کړې. کله چې مخالفو ګوندونو پر حکومت زور راوړ چې د مردان په ځانمرګي برید کې د خپل ګوند او د اسمبلی غړي عمران مومند وژنې غندنه وکړي، نو شوکت یوسفزی په جواب کې وویل چې څه قیامت خونه دی راغلی، دا حمله خو پخوا هم کېده. تر دې وروسته د اسمبلی غړو نیوکو له وجې یوسفزی خپل بیان بیرته واخیست. په دې اړه له پېښوره خالد خان تفصیل راکوي.
د زیارت پورس د پښتونخوا اسمبلی کې مخالف ګوندونو غړو د اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی په هغه بیان سخت غبرګون وښود، کوم کې چې هغه د ترهګرۍ په ضد او ځانمرګي برید کې وژل شوی د اسمبلی غړي او نور عام خلکو د مرګ د غندنې کولو نه ډډه وکړه. د مردان نه په آزاد حیثیت منتخب شوی عمران خان مومند هغه بل ورځ سره د 15 خلکو په یو ځانمرګي برید کې هغه وخت مړ شو کله چې هغه په شیرګړ کې جنازې مونږ کولو. خو بیا د پښتونخوا اسمبلی کې د حکومتي ګوندونو لخوا د دغه پیښې هیڅ غندنه ونه شوه او د اسمبلی د سپیکر په وینا سینیئر وزیر سراج الحق د عمران مومند او په جنازه کې مړه شوي خلکو لپاره صرف د مغفرت دعا وکړه. د مخالف ګوندونو لخوا چې کله په حکومتي غړو زور واچول شو چې جنازې مونږ کې وژل شوي خلکو ته د دعا نه بلکې د خلکو د غندلو ضرورت دی چا چې دا کار کړی دی، نو د دې په جواب کې د اصلاح صوبایي وزیر او د پاکستان تحریک انصاف صوبایي ستر سیکرټر شوکت یوسفزی اویل چې قیامت خو نه دی راغلی، په صوبه کې خو مخکې هم د غشان کارونه شوی دي. د دین اوړاندې د پاکستان پیپلز پارټي خزینه غړي نګت یاسمین اورغزه اویل چې صوبایي حکومت له پکار دي چې اترخګرې خلاف یو واضح تګلار اختیار کړي او کوم خلک چې خبرې کولو ته تیار دي نو د هغوی سره دي سوله وشي او کوم وسلوال چې بیګنا خلک وجلونه لاس نه راکاږي د هغوی خلاف ته سخت ګامونه پورته کړي شي.
جو لوگ مذاکرات کے عمل میں آتے ہیں ان کے ساتھ بے شک ہم مذاکرات کریں، لیکن اگر جو مذاکرات کے عمل میں نہیں آتے ان کے بارے میں بالکل کلیئر پالیسی ہونی چاہیے کہ وہ صفاق ہیں، وہ نہ انسان ہیں، وہ نہ مسلمان ہیں، جو کہ میرے پورے پاکستان کے بچوں کو، بوڑھوں کو، عورتوں کو جناب سپیکر نشانہ بنا رہے ہیں.
دانگو زلینا دا جمعیت علم اسلام غڑی مفتی سید جانان چې پخپل هم انتخابی مهم کې یو ځان مرګي برید کې بچ پاتې شوی وویل چې د پاکستان استخباراتي او امنیتی ادارې د ترهګرې مخنیولو کې ناکامه شوی دي. د وویل چې هغه نه پوهیږي چې پښتون کام په څه وجه او تر څو پورې به پخپل خوره وجل کیږي.
زګیر مازیرات سره دا خبره کوم، کدی پښتون دې سر سودا شوی وي، کا پښتون د دې معاشرې کې بوج وي، کا پښتون د دې معاشرې باندې بتنوا دا وي، کا چاته دې پښتنو د وینې ضرورت وي خو موږ باندې د یو ځلې بمبارۍ وکړي بار بار د موږ سره. جناب سپیکر سے موږ چاته وژړو، چا نه خپلې وینې وکړو. زه دا یم چې دا دغه څنګه داسې خلک موجود دي چې هغه د موږ تاسو وینو خاورو کې مات وسو لري، څنګه داسې خلک موجود دي چې هغه د موږ په دې وینې سودا بازل کوي. زه د دغه صوبې د دغه خاورې د دغه ټولو نمایندګانو طرف نه تاسو پسته خوار کوم چې ماز دې موږ ډېرې وینې توی شوې، موږ ډېر وزلورې ګرو، موږ ډېر وزړه موږ سترګو کې اوښکې خاط پښوالې. خدای لپاره بس موږ معاف کړو، موږ پرېږده وایو چې موږ خپل غریبۍ ژوند تېر کړو.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر سردار مهتاب عباسی، عوامي نېشنل پارټي پارلماني لیډر سردار حسین بابک او د پاکستان پیپلز پارټي مشر سید محمد علی شاه باچا هم د ترهګرۍ پیښو کې وژل شوی د اسمبلی غړو فرید خان او عمران مومند په سختو کې غندنه وکړه او د حکومت نه غوښتنه وکړه چې د دې خلاف د اسمبلی نه یو متفقه قرارداد پاس کړي. خو د دې باوجود حکومتي غړو خو نه د دې غندنه وکړه او نه یې د قرارداد ضرورت د پاره سباور سرګند کړو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
اتلان
اوس
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان و
غازی میرزا علی خان پاتیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې فرمانونو وېده
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
غازی سنو بروسین خلکو ته یې سي شوري وره ورته
د پښتون قوم دا خوش قسمتي و چې د پاچا خان بابا اس یو شخصیت ورته ورکړ
خان شید مران داو چې له بولان تر چتراله دا با چې یو شي پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې ډېر دردمن شوی دی
د پښتنو د علمي سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعې پورز په پاوکم دریو بجو ل مشال رېډي واوري
پاکستان په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرو هر کله کړه دی او هیله خودله دا چې لدې خبرو سره په افغانستان کې پخې سولې او قرارې ته لار هوار کړل شي تیر ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویان اعزاز احمد چودري خبری غونډې ته د وینا پر وخت وویل د هیواد به د سولې په خبرو کې مرسته کوي نور تفصیل له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال ریاض مساخیل راکوي
اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې دوران اعزاز احمد چودري وویل چې طالبانو ته په کمو شرطونو د دفتر خلاصولو اجازه ورکړل شوې ده دا به قطر حکومت ته پته وي البته دا یو ښه خبره ده چې د مفاهمتي عمل لپاره عملی ګامونه پورته شو د زیاته کړه چې د دې مقصد لپاره پاکستان او ټولو شریکوالو خپل کردار ترسره کړی دی ویاند وای
پاکستان هاز اکستندد اټس فسیلیټیشن in the process of reconciliation in Afghanistan
Pakistan da Afghanistan mufahimati amal ke khpala pura pura marasta kade da da zamung da aga halo zalo brakha da da kum da para chi mung tolo dalo sara pa sharika kar kawalo chi maqsad hi Afghanistan ke aman aw qalare ra wastal wo aw zamung khyal de da de tolo koshishuno markazi nokta ba da mufahimat amal wi
and we think that the reconciliation process will be a central element of that effort
د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا د قطر دفتر لپاره د امریکا او پاکستان ترمنځ خفیه مذاکرات شوې دي اعزاز احمد چودري وې
پاکستان هاز بین ټاکینګ ټو یونایټیډ سټیټس
لکه چې ما وویل چې پاکستان امریکا سره خبرې کړې دي افغانستان حکومت سره او رسول علي شورا سره یې هم خبرې کړې دي او د دې خبرو اترو مقصد دا و چې افغانستان کې امن او قلارې راشي دغه لړکی موږ خپل مرستې تر سره کړې دي او راتلونکي کې به هم هغه هر اقدام ته تیار یو چې ورسره مفاهمتي عمل کې
All steps and efforts that can further the reconciliation process.
د دغه خبره د مذاکرات د چانه پټ نه وو بلکې وخت په وخت او خپخکاره شوې دي د قطر دفتر به د افغانستان امن او سلامتۍ کې څومره کردار تر سره کړی په دې حق لمو د خبريال او سیمایزو چارو د کارپو طاهر خان نه تاسو کو نه دوی
دا مسله ډیره زیاته پیچیده او ډیره زیاته مشکل ده او موږ وګورو چې کله د مذاکراتو خبره شروع شوه نو افغانستان خپل ګیلې معنی شروع کړي او شکونه را پیدا شوی دنو شکونه هم پیدا کیږي مشکلات هم پیدا کیږي خو دا د ټولو د پاروسو امتحان دی ځکه چې خارجي فوجیان به پراتلونکي کال د افغانستان نوزي نو اسنه چې په افغانستان کې دایو کورنۍ جګړه شروع شي نو د ټولو غاړو د امتحان دی چې په مخلصانه توګه بغیر د خپل سیاسي ګټو په افغانستان کې د تلاش چدي ټول کینی او د یو بل هغه نظر موري او بیا په ځانګړي خصوصي توګه د افغانستان د ولس نظر چې هغه ته پام ورکړي شي ځکه چې د افغانستان خلک د دې متاثر کیږي
د طالبانو په دفتر د افغان ولسمشر حامد کرزی له خوا د ناخوخه سرګندونو په اړه د یو تپوس په جواب کې ویان هله سرګند کړه چې ډېر ضربه ټولېډلې د کې ګډونو کړی او دا چې فل حال دا په ابتدایي مرحلو کې دی ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
پښتانه او نړیوال
Time when we visited Afghanistan, I was 10 years old.
The Pakhtano, Atanakho, Atano, the Mohawksho.
I knew the word Pashtun, but I didn't know very much about the culture.
په دې ځانګړي خبرونه کې له هغو بهرنیانو سره خبرې کوو چې د پښتنو په وطن کې اوسېدل دي. دا خبرونه د هری چهارشنبه په ورځ د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او د هری شنبه په ورځ د ماسپښین پر پاوکم 2 بجې ز بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوم
تاسو مشال راډیو ته وګیاست او وس هم یو بل رپورٹ ته افغانستان د طالبانو سره د خبرو په اړه باندې د افغانستان وسلوالو طالبانو په قطر کې د سولې د خبرو اترو لپاره د تیرې نهې پر ورځ خپل رسمي دفتر پرانیسته دي او اعلان کړی دی چې له ټولو ډلو او اشخاصو سره به خبرې کوي. دا چې د افغان طالبانو دا اعلان به د پاکستانی طالبانو پر هغه دریض څومره اغیز ولري چې وایي له حکومت سره به د سولې یا اوربند په اړه خبرې اترې نه کوي. د دې موضوع تفصیل د احمد شاه اعظمی په رپورت کې اورو.
افغان طالبانو د نهې په ورځ د قطر په پلازمینه دوحه کې د یوې خبري غونډې پر مهال د خپل سیاسي دفتر د پرانیستې اعلان وکړي. د طالبان ویان د دې دفتر مقصد د خپل ډلې لپاره د یو سیاسي مرکز درلودل او له هغه ځایه د امریکا په ګډون لشکیل لورو او ټول افغانانو سره خبرې اترې وشو دي. که څه هم د مسلم لیگ نواز ډلې په مشرۍ کې د پاکستان نوی مرکزی حکومت او په خیبر پښتونخوا صوبا کې د تحریک انصاف په مشرۍ کې ائتلافي حکومت ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره به د سولې په اړه خبرې اترې کوي، خو پاکستاني طالبانو دا خبره نه ده منلې او خپل بریدونو ته دوام ورکړی دی. دا چې د افغان طالبانو لخوا په قطر کې د خبرو اترو لپاره د دفتر پرانستل به پر پاکستاني طالبانو څه ډول اغیز وکړي؟ په پېښور کې د سیمیزو چارو کارپوه ایمل خټک وایي که څه هم د دواړو لورو د طالبانو ترمنځ توپیر شته، خو بیا هم د افغان طالبانو دا کار به د پاکستاني طالبانو پام د خبرو اترو لور ته راواړوي.
د افغانستان طالبان چې کوم خبرې کوي نو که هغه فرضو که خبرې کامیاب شي نو بیا څه اثر غورځېدای شي دلته کې د پاکستاني طالبانو پر رویه باندې؟ ولی که دا مذاکرات کامیاب نه شول صرف شروعات دي او پته نه لګی چې دا مذاکرات به کوم طرف ته ځي. مونږ خوش امیدی کولې شو، مونږ خوشبوري کولې شو، اوس کم از کم خلک د پاکستانی طالبانو ته دا ویلې شي چې افغاني طالبان افغان حکومت سره یا امریکایانو سره خبرې تکینې نو تاسو ولې چې دنو خپل حکومت سره نه کینې؟
پاکستانی طالبانو که څه هم په تیرو وختونو کې له پاکستانی حکومت او پوځ سره د روغې جوړې په اړه مذاکرات کړي دي، خو مثبت پایلې نه لرلې او له ناکامۍ سره مخامخ شوي دي. د پاکستان د پوځ پخوانی چارواکي او د امنیتي چارو کارپوه بریګډیر ریټایرډ محمود شاه وایي پاکستانی طالبان د افغان طالبانو په څیر پوخ سیاست نه کوي، نو ګرانه ده چې دوی به له حکومت سره مذاکراتو ته غاړه کښېږدي.
افغان طالبان ډېر بالغ شوي دي، بلوغیت یې حاصل کړی دی، حکومت یې کړی دی او خپلو غلطونو سیزونه زده کړي دي. زموږ طالبان چې ګرځي نو هغه ډېر غیر جمهوره شان ښکاري او هغوی لکه دلته کې چې کوم کارونه هغوی کوي هغه افغان طالبان نه کوي، لکه عامو خلکو ته نقصان نه رسوي. زما په خیال افغان طالبان یو خاص مقصد لري، یو خاص طریقه لري.
که څه هم د دواړو لورو د طالبانو په بریدونو کې یو شمیر عام وګړي هم وژل شوي دي، خو که چیرې پاکستاني طالبان د دغه هیواد له حکومت یا پوځ سره خبرو اترو ته غاړه ایږدي نو آیا دوی به په پاکستان کې دننه دفتر پرانیزي که به بل هیواد ته اړ شي چې دفتر ورکړي؟ ایمل خټک په ځواب کې وایي له پاکستاني طالبانو سره خبرې ګران کار نه دي، ځکه چې د دې ځای استخباراتي ادارو ته د طالبانو ځایونه معلوم دي.
نو زما په خیال باندې چې پاکستان کې کوم استخباراتي ادارې دي، جاسوسي ادارې دي، ته پته لري چې څوک چرته دی او څنګه ورسره رابطه کېدای شي. پاکستاني حکومت لپاره به دا مشکل نه وي چې هغه د دې خلکو سره رابطه پیدا کړي، ځکه چې دا د دې ملک خلک دي، دلته خپلوان دي، دلته دوستان دي، دلته حمایتیان دي. نو زما په خیال باندې سره رابطه چې دی نو هغه څه دومره ګرانه خبره نه ده.
په قطر کې افغان طالبانو د کوربه هیواد په خوښه په داسې حال کې دفتر پرانیستی چې امریکا هم ورسره خبرو اترو ته غاړه ایښې ده، خو افغان حکومت بیا دوی ته د ورکړل شوي حیثیت له کبله د اوس لپاره د خبرو اترو له پروسې څخه د پریکون اعلان کړی دی.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په څه حال دي؟
سپلیم په خو ګورې نو ته به دار احمد ګل فنکار څکه زمیدار صاحب د خپل غری
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات څه دي؟ سندري ویونکي دي او موسیقاران دي، ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت با قاعده روان دي، پای کې د موسیقي د لپاره بیل یو شاندار ځای دی، ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا اولدی سره تړلې نور موضوعات او خوږی سندري د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خبرونه کې وړاندې کوي.
دا مشال رادیو دا او تاسو د مشال رادیو ټولې خبرونه د مهال په منځنۍ څپه 521 کیلو هرتز اوري. ورزو ملیحه امیرزاده ته د دې مهال د خبرونو لنډیز لپاره ځکه چې په پیښور کې 12:30 او په کابل کې 2:00 شوې.
دا پاکستان د کورنۍ او چارو وزیر چودھری نثار په مشرۍ کې 13 ورځې قومي سکیورټي پالیسي جوړولو لپاره پرابلل شوی اجلاس کې د صدر وزیر اعظم او چیف جسټس نه علاوه د ټولو اعلی چارواکو نه سکیورټي د بیرته اخیستلو فیصله وشوه. 13 ورځې خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو غړو د صوبې د اطلاعاتو پر وزیر شوکت یوسفزی تنقید کړی دی چې ولې د خپل ګوند غړي عمران محمد وژنې غندنه نه ده کړې. د شوکت یوسفزی دغه بیان چې د حملې خو پخوا هم کې دی په اړه د اسمبلی غړو نیوکې وکړې چې بیا یوسفزی خپل بیان واپس واخیستلو. پاکستان په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ کېدونکو مذاکراتو هرکلی کړی او هیله ښودلې چې ورسره به په افغانستان کې پوخ امن او کلاری ته لاره هواره شي. د پاکستان د خارجه دفتر بیان احساس احمد چودھری ویلي چې په مفاهمتي عمل کې پاکستان خپل کردار ترسره کړی دی. د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې افغان او پاکستانی استازو په سرحدي مشترکه سیمه کې د اسلامي سخدریزو د موجودیت په اړه له یو بل سره اختلاف څرګند کړی. د ادارې لپاره د افغانستان سفیر زاهد تنین ویلي چې د پاکستان په خاوره کې اوس هم د ترهګرو پټنځایونه موجود دي چې د ځینو عناصرو لخوا یې استعمال کیږي. بلخوا پاکستانی سفیر مسعود خان دغه بیان د ردولو سره وویل چې ترهګر د پولې دواړو غاړو ته کار کوي. ترکیه د جرمنی په چانسلر انګلا مرکل په داسې حال کې نیوکې کړي چې رپورټونه وایي برلین په اروپایي ټولنه کې د ترکیې د شمولیت په باب خبرې اترې ودرولې دي. په برازیل کې په حکومت ضد مظاهرو کې لکتر لگا یو کس وژل شوی دی. په دغو مظاهرو کې په زرګونو کسانو برخه اخیستې چې پولیسو یې د مخه نیولو کوشش کړی دی. دغه مظاهرې د تګ راتګ په کرایو کې د سواد زیاتوالي په سر شروع شوې. د صحت نړیواله اداره وایي چې په دریو کې یو ښځه د جنسي او یا د جسماني تشدد ښکار وي. د ادارې رپورټ ښایي چې د یوې اندازې سره سم په نړۍ کې 15% ښځې زیاتره د خپلو خاوندانو لخوا ټکل کیږي او یا ورسره جنسي تشدد کیږي.
خبرونه مل مشال رادیو اوریدل تاسو موږ غږ په منځنې سپښ پکسو 22 کیلو هرتز اوریز موږ ټول خبرونه په مشال رادیو ټکه کام هم اوریدای شي. ورزو اسلام آباد ته حالت د مشال رادیو خبريال سراج زهیر د پاکستان د نننې ورځې لورس پانو اداري راخستې دی او مهمه برخه په پښتو ژباړه دي.
نن مشرق ورسپانې خپل ادارې د افغان طالبانو او د امریکای په مذاکراتو لیکلي او وایي چې د سمودي راسه د رواني خفیه سفارتکاري په نتیجه کې اخرکار افغان طالبان په قطر کې خپل سیاسي دفتر خلاص کړو. او بل طرف ته امریکای د طالبانو سره د مذاکراتو په تصدیق کولو دا هم ویلي دي چې طالبانو سره په دې شرط مذاکرات کیږي چې د القاعده سره تعلقات ختم کړي. د ادارې په وینا چې امریکا به یا خپل ریاستي او نړیوال مفاداتو ته اهمیت ورکوي او یا په دې منطقه کې د کرولونو خلکو مفاداتو او محفوظ مستقبل ته اهمیت ورکوي. او دا به هم غلطه نه وي چې امریکا د دې ځای د خلکو مفادات د نظر وباسي. او د دې ثبوت دی چې افغان حکومت او امن کونسل یې د خفیه سفارتکاري لړکې بیخي په اعتماد کې نه دی اغسته. ادارې زیاتوي چې تر څو د افغان طالبانو مذاکراتو ته تیارولو کې د پاکستان د کردار تعلق دی نو دې لړکې دا ویل ضروری دي چې پاکستان خپل گاونډي ملک کې د لګیدلي جنگ نه نیغ په نیغه متاثر شي. او بیا د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ په مذاکراتو باندې با پاکستان او پاکستان اولس ولی اعتراض کوي. ادارې وړاندې لیکي چې پاکستان او د پاکستان اولس منطقه کې او بیا په خاص توګه افغانستان کې امن غواړي ځکه چې افغانستان کې امن وي نو پاکستان کې به هم امن وي. ادارې اخیر کې لیکي چې موږ طالبانو مشروالۍ ته درخواست کوو چې تاسو اول نمبر دشمن ګرځېدلې او اوس د امریکا سره د مذاکراتو لپاره هم رضا شوی نو باید چې د امن او د انسانیت په خاطر لویز له خودنه وکړي چې دا مذاکرات مخ په وړاندې لاړ شي. بلخو د پیښور نخ پریدونکو اج رسپانې خپل اداریه د خوراکي توکو په نرخونو باندې لیکلې ده او وایي چې وفاقي حکومت د خوراک څخه د 10% د 1% اضافي جنرال سیلز ټیکس نه وستلې دي او د اف وی آر متعلقه فیلډ افسرانو ته ویلي دي چې د مارکیټ دورې دی وکړي چې څوک په ذکر شوی سیزونو اضافي سیلز ټیکس وانخلي. هم دغه وخت د خیبر پختونخوا وزیر اعلی هم اعلان وکړو چې خوراک ساک یا دوایانو کې ملاوت د انساني ژوند سره د لوب برابر دي او د دې با کله هم اجازه ورنه کړی شي. ادارې وایي چې وزیر اعلی د دې سیزونو د معیار کتو د پاره د لیباټرو جوړولو حکم ورکړی دی چې ورسره د دې د ملاوت نه پاکېدل 100% یقیني شي او ولست خالص سیزونه پلاس ورشي. ادارې مخکې وایي چې د وزیر اعلی بیان ډیر ښه دی. خدای سي زې کې چرته چپیو کې کیمیکل اچول کیږي مصالو او د چیو پتو کې ملاوت کېدل د بیمارانو سره وغږی خرسيږي او د نن بیان د ډوډۍ د وزن او نرخ تپوس نه وي، هلته د سختو او کلکو فیصلو او اقداماتو ضرورت دی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
هافینګټن پوسټ ورځپاڼه په خپل یو لیکنه کې وایي، آیا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف به وکولای شي چې خپل هیواد له مشکلاتو وباسي او کنه؟ بل پلو برتانوي ګارډین ورځپاڼه لیکي، د امریکا او طالبانو ترمنځ د روغې جوړې خبرو پلان په افغانستان کې خځې د خپل حقونو په اړه اندېښمنې کړې دي. دا خځې فکر کوي ښایي خپل حقونه به وبایلي. د دواړو مقالو مهمې برخې لملیه امیرزاده اورو.
هافینګټن پوسټ ورځپاڼه لیکي، د 11 مئی په انتخاباتو کې مسلم لیگ نون ګوند لخوا کامیابی د ترلاسه کولو وروسته نواز شریف په دریم وار په واک کې راغلو. ورځپاڼه لیکي، په هیواد کې دننه او بهر دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا په ترهګري او فرقه ییز تشدد کې ګیر خپل هیواد به له دغو ستونزو راوویستل شي او که څنګه. د ورځپاڼې په خبره، پاکستاني ولس نواز شریف ته په دریم وار موقع د ورکولو سره خپله لیوالتیا څرګنده کړه چې د پاکستان ماضي بدله کړي او په هیواد برلاسیتوب ترلاسه کولو لپاره د پوست لخوا د اسلامي تندرو استعمال بند کړي. ورځپاڼه لیکي، د بشري حقونو لا خرابېدونکي حالت یو بل چیلنج دی چې د ملک وزیر اعظم ورسره مخامخ دی. په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د سړي تختونې، په پټه د کسانو د قیدولو، د وژلو او د ځورولو پالیسي هم یو حقیقت دی. ورځپاڼه لیکي، نواز شریف کېدای شي په هیواد کې د اقتصاد، انرژي او د رشوت د مسلې په ډډ کې څه بدلون راولي، خو بیا داسې نه ښکاري چې د پاکستان پوځ به بدل کړل شي او د مذهبي سختدریزو سره د دوی اړیکې په پرې کولو کې به کامیاب شي. ورځپاڼه دا هر څه د پاکستان لپاره یو تریخ حقیقت بولي او لیکي چې د هیواد وزیر اعظم او د هغه سکیمونه ورسره مخامخ دي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي، د دریو لسیزو راهیسې په شخړه کې اخته یو هیواد به د امن هرکلی کوي، خو په روانه اونۍ کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو د پلان خبرونو په افغانستان کې ډیر خلک اندېښمن کړي دي. په هیواد کې په خاصه توګه ښځې پریشان دي، ځکه چې د طالبانو واکمني د دوی لپاره یوه ترخه تجربه وه. دوی هغه وخت تعلیم حق وبایللو، کار یې نشو کولی او په مخ کار کولو باندې پرې هم پابندي وه. ورځپاڼه لیکي، په لسو کلونو کې چې د دوی حالت په ورو ورو ښه شو او بنیادي تحفظ یې ترلاسه کړ، دغه حقونه واپس بایلل ورله د اندېښنې وړ یوه خبره ده. ورځپاڼه لیکي، طالبان په ځینو طریقو کې بدل شوي دي چې اوس یې ټي وي او نوې ټکنالوژي ته غاړه ایښې ده چې یو وار یې پرې بندیز لګولی. دوی د دغه ټکنالوژي په استعمال سره ملاتړ او دښمنانو ته خپل پیغام رسوي. ورځپاڼه لیکي، د طالبانو ځینې پلویان وایي چې یادې ډلې د ښځو په وړاندې هم خپله سخته رویه بدله کړې ده، خو په واشنگتن کې چارواکي وایي چې د هغه کوم تړون منځګړتوب به نه کوي چې پکې د ښځو او اقلیتونو حقونه په پام کې نه وي ساتل شوي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر له پرانیستو افغان حکومت، امریکا او طالبان څه غوښتنې لري؟ دوی ټول څه تمې او هیلې لري او په دې ټول عمل کې پیچلي موضوعات څه دي؟ د دې ټولو پوښتنو ځواب د مشال راډیو خبرونو مرکزی څانګې په خپل رپورت کې ورکړی دی چې ژباړه یې ګل ایاز راوروي.
دا ممکنه ده چې امریکا، افغان حکومت او طالبان په یو میز د امن خبرو اترو لپاره کینی. په دې کې هر یو د خبرو لپاره د خواهشاتو لیست لري. په افغان جګړه کې د دریو مرکزی کردارونو څه غوښتنې دي او له دوی نه څه تمه کیږي؟ لومړی طالبان دي چې یو منظمه ډله ده، خو د امن د خبرو اترو په موضوع اختلافات لري. په دې کې سخت دریزه طالبان چې د فوزی سانګې کې دي د امن خبرو اترو مخالفت کوي، بلخوا هغه طالبان چې په پاکستان کې بندیان وو د دغه پروسی ملاتړ کوي. د طالبانو غوښتنو کې د هغه طالب بندیانو راخوشي کول هم شامل دي چې د افغان حکومت د اثار لاندې بندیخانو کې قید دي. په دې کې 15 هغه طالب بندیان چې د امریکا په ګونتانامو زندان کې قید دي د راخوشي کولو غوښتنه هم شامل ده. طالبان دا تمه هم څرګندوي چې په غړو یې بندیزونه نرم شي. ملګرو ملتونو د سلو نه زیات هغه طالبان چې القاعده سره اړیکې لري په تور لیست کې شامل کړي دي. په دغه طالبانو سفري بندیزونه دي او شتمنۍ یې کنګل شوي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د افغان حکومت په خواست یو شمېر طالب مشران له دغه لیست څخه ویستلي. همدارس طالبان به په رسمي توګه د امریکا لخوا د سیاسي ډلې په حیث پیژندګلو هم غواړي. د طالبانو لخوا تر ټولو زیاته خیالي غوښتنه به د افغان آئین کې بدلون وي. د طالبانو ممکنه غوښتنو ته په کتو سره ځینې مسلې نور هم پیچلې کېدای شي. زیاتره افغان قانون جوړونکي او د بشري حقوقو کارکونکي د ممکنه امن تړون په اړه اندېښنې لري او په دې کې تر ټولو زیاته اندېښنه د افغانستان د ښځو په اړه ده. د افغان حکومت غوښتنو او تمو کې لومړی خبره دا ده چې د قطر په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر پرانستلو او له امریکا سره خبرو اترو په اړه یې خفګان څرګند کړی دی. کابل په دې خبره ټینګار کوي چې د افغان حکومت جوړ کړي د سولې د عالی شورا دی د امن خبرو اترو رهبری وکړي. افغان ولسمشر حامد کرزی په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر پرانستلو وروسته له امریکا سره دواړه خیزه امنیتي تړون په اړه خبري وزنډولي. د ولسمشر په وینا د امریکا حکومت په قول او فعل کې تضاد دی. د کرزی حکومت پر دې هم اندېښمن دی چې طالبانو ته په دوحه کې رسمي درجه ورکړی شوې ده چې پکې د طالبانو خپل بیرغ او د اسلامي امارات افغانستان بینر هم لګېدلی وو. کابل ویره لري چې دغه پیژندګلو سره به د طالبانو نظریې ته نور قوت میلاو شي او حکومت به جلاوطن شي. کابل د طالبانو څخه غوښتنه لري چې افغان حکومت او د هیواد آئین ومني او وسلي وغورځوي. په دې کې یوه پیچلې مسله دا ده چې ولسمشر حامد کرزی حکومت به په 2016 کال کې ختم شي او په همدغه کال کې به بهرني ځواکونه له دې هیواده وځي. د امریکا دریسته کتنې سره د ولسمشر باراک اوباما هغه څرګندونې لومړی راځي چې د افغانانو په مشرۍ کې د سولې پروسه یوه غوره لاره ده چې د افغانستان او سیمې استحکام لپاره ضروری ده. د امریکا حکومت پر طالبانو زور راوړي چې له القاعده شبکې سره اړیکې پریکړي، تشدد نه لاس واخلي او د ښځو او اقلیتو حقوقونه خوندي وساتي. د دې ترڅنګ امریکا او ناتو دا خبره څرګنده کړي چې د القاعده پر ضد جنگ ته ژمن دي. د امریکا غوښتنو ته متکتنې سره یوه مسله پیچلې ښکاري چې طالبان وایي تر هغې پورې امریکا سره نیخ په نیغه امن خبرې به ونه کړي تر څو دې هیواده بهرني ځواکونه نه وي وتلي. د افغانستان به راتلونکي کال زیاتره بهرني ځواکونه وځي خو ځینې به په دې هیواد کې پاتې شي.
دا ګولای اعظم د رپورت مهمه برخه اوریدې. امدغه موضوع سره تړلې یو بل رپورت دی چې د بخښنې نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل له افغان طالبانو سره د روغې جوړې خبرو اترو تر اعلان وروسته غوښتنه کړې ده چې په دې خبرو کې د هغه طالبان یا نور خلک له عدالتي کارروایو نه مستثنا کیږي چې ورباندې له بشري حقونو د سختو سرغړونو تور نه دي. طالبانو په رسمي ډول په قطر کې خپل دفتر پرانیستی دی او ډیر ژر به د سولې خبرې اترې پیل شي. نور تفصیل عبدالحی کاکړ راکوي.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په نننۍ جاري شوي بیان کې د سازمان د ایشیا او پیسیفیک د مشر پولی ترانسکورت د پرونی خبرو حواله ورکړې ده چې ژغ کوي له افغان طالبانو سره دی د سولې په تړون کې هغه کسان له مقدمو مستثنا نه ګرځول کېږي چې ورباندې د بشري حقونو د چیدی سرغړونو او جنگی جرمونو تور دی. بیان زیاتوي چې باید هرومرو د ښځو د حقوقو ضمانتې د خبرو اترو مهمه برخه وګرځول شي. د سازمان مشر پولی ترانسکورت پر مخ وايي چې له طالبانو سره په کېدونکو تړون کې دی داسې سرکر شراويستل شي چې پکې دا هوډ څرګند وي چې طالبان به د ټولو افغان ښځو، سړیو او ماشومانو د حقوقو ضمانت ورکوي. بیان زیاتوي چې په تړون کې باید هرومرو د قانون د واکمنۍ او له هغو اغیزمنو خلکو سره دی ناانصافي نه وي شامله چې حکومت پلوه یا بلې وسوالې ډلې د هغو بشري حقوقو تر پښو لاندې کړي وي یا بیا جنگي جنایتونه ترسره کړي وي. دا شان امنیسټي انټرنیشنل په افغان حکومت ژغ کوي چې د 2005 د ملي ثبات او بیا پخلاینې قانون منسوخ کړي. د دې قانون لمخې غټول خلک له عدالتي کاروایي مستثنا دي چې په تیرو دیرشو کلونو کې د بشري حقوقو جدي سرغړونه یا جنگي جرمونه کړي وي. په دې کې ټول وژنه، په زور خلک اورو کول، شکنجه کول، جنسي تیری او پشکاره د خلکو پانسي کول شامل دي. د سازمان په خبره هغه طالب جنگیالي چې له حکومت سره همکاري ته غاړه کشش دي هغه هم له کاروایي خلاص دي. د بشري حقوقو سازمان په خپل بیان کې د ملګرو ملتونو د رپورت حواله ورکوي چې وایي د 2014 کال په لومړیو 15 میاشتو کې عامو خلکو په وژنه کې 40% زیاتوالی راغلی دی. په دې موده کې 3000 عام خلک یا خو وژل سوي یا بیا زخمیان سوي دي. په دې کې د 40% مرګ ژوبلې زمواره وسوالی ډلې دي. د یادونې وړ ده چې افغان طالبانو په قطر کې دفتر خلاص کړی دی او ډیر ژر به د دوی او امریکا ترمنځ د خبرو اترو مرحله شروع شي. خو افغان ولسمشر حامد کرزی تر هغه له خبرو اترو بایکاټ کړی تر څو د افغان حکومت په مشرۍ کې نه ترسره کیږي.
دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت
او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15315 15340
او په 15300 صافي اوریدل شي.
د قبایلی سیمه مومندو په میچنه کې لګ تر لګه په زر جری بځم کې خټکی کرل شو دي. بسګران وای دوی خټکی د غنمو په فصل کې کری. یو کاروندګر مشال رادیو ته وویل چې دا ځل فصل مرز وهلې دی او دوی ورباندې دوا پاشي اسپری ورباندې کوي. د میچنې کاروندګر وایي د دوی خټکی ډیر تیمرګرې سوات او باجوړ ته وړل کیږي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د کوزو محمود جنسی په میچنی سیمه کې د کروندګرو په وینا چې لږ وزیت یو زر جریبه ځمکه باندې هغوی خټکی کری. دوی وایي په لس جریبه ځمکه باندې لږ تر لږه پنځه مزدوران هر وخت په کار اخته وي. دوی وایي چې د خټکو د کر په ځمکه وړاندې غنم ولاړو او بیا یې جوار ونه کړل او خټکی کرلی دی.
دلته نور یو څه تکلیف هم نشته، خو د اوبو تکلیف دی چې د نیر اوبه کمې دي او بس نه رسی پټو ته دغه خټکی پې کرو دي، دغه وجې نور پسند نه کېږي. خټکی خو یو دول زیرو به هم کرلی.
ساز محمد خان کاکا هم خپل پټی کې ولاړو او په لاس کې د پټی نه د مرغو د شړلو لپاره لنده هم نیولې وه. ویلې هغه په دې لنده د خټکو نه مرغۍ یا سارانی څاروي شړي. هغه نه مو د خټکو د فصل د خوارۍ په اړه وپوښتل.
غنم په کې ولاړې کلونه خالي کړو، بیا پس د هغې نه بیا دغه وکړو، یو یو دانه په کیل کې کرو، یو یو دانه په ګوتو کرو. کنه مشکل دی، خو څه کنه اوس غنم په کې کنه غنم په کې ولاړې او بس مونږ د کلونو کې خټکې بیا ګورډه ونیسو دغه کوتلۍ ورواړو چې غنم لو شي بس دا خټکی کلی یو زیلې دغه تشي.
یو ځوان چې بشیر نومیږي او په اوم جماعت کې سبق وای، غاړه کې د سپری کولو ماشین یعنی پمپ وو او په خټکو یې سپری کوله.
سپریګانې پکاونه بس مرض پکې لګېدلې او اس پمپ هم راغستې سپری پکاوه. د دوی څلور ځلې سپری وکړه خو نه خکېږي. دا ټاکې شان دي سره پاڼه باندې دا مرض پکې لګېدلې.
د یو سپینګری کروندګر آزاد خان نه مو پوښتل د خټکو څومره پټې کړلې دي.
پټې زما سړیر دی، یو درې چیرې بس مکه به انشاء الله څه باندې خټکې را پزو جوار دي. سو هندوانه ده دا نور پرست دي، دا مو خرڅ کړي دي. چاټال پټي خرڅو ونیم جری به پټي موږ په شل زره کم څلور لک روپۍ ورکړي. دا د ذمہ داری خو لانډي غو ذمہ داری دا خدا د سدا اندواني دام په 15 پیټو ورځ کې راسي. دام ډیر ښه پیسې کوي او څلور جری به پټي اندوانم لاندیم کړل.
بیا مو د خټکو د خو نسل او کروندګرو ته د پیغام ورکولو لپاره د محمود جنسا اګریکلچر اسیسټنټ شفیع الله سره رابطه وکړه.
فصل دیکھ پا مارکیٹ کی خرچی گی او دا حیدرت دا ایرانا سے کم دے دا نہ کپڑے علیم دو کی پکمالی علاقہ کم نہ کپڑے رکھا تھا کہ مانا بانے کال دو مخت بکرو او دا میچنے ایریا کے ٹوٹل دا خطا کیا کر لے شوئے دے پا دے بانے دا بیماری را جی سکی اوچی گی پانی اوچی گی کنا دا انو دا دے دا پارا سے کم دے روڈو میل سے کم دے آغور کول پکار دی وقتاً پا وقتاً پا آغوان سپرے پکار دا
دا کروندگرو پوینا چی دا ہوگی خطا کی سواد دیر تیمر گری او باجور تا ہم اوڑلی شی او دا د خشک سیمه پیداوار دی ځکه یې خوږوالی د عامو خټکونه سیوا دی.
د مشال تر څنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو.
د قبایلی سیمو تعلیم ادارې چارواکي وایي دوی د دې سیمو په 250 دولتي های سکولونو کې په انګریزي تعلیم ورکول پیل کړی دی. نو دوی په خبره د انګریزي ژبې نصاب له شپږم ټولګي پیل کړل شوی دی. چارواکي وایي د دوی له دې ګام سره به د قبایلي سیمو ښوونځیو زده کوونکي د دې جوګه شي چې د شخصي سکولونو د زده کوونکو په څیر له پیله په انګلیسي ژبه زده کړې وکړي او بیا ورته وروسته په دې ژبه په زده کړو کې مشکل نه وي. له سیمې د مشال راډیو خبریال نور تفصیل راکوي.
په فاټا سیکټریټ کې د قبایلي سیمو د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی د قبایلي ایجنسیو په 250 سرکاري های سکولونو کې د انګلیش میډیم نصاب شروع کولو پریکړه کړې ده چې په دې کې د هلکانو سره سره د جینکو سرکاري سکولونه هم شامل دي. دوی وایي چې دې سره به په سرکاري سکولونو کې د قبایلي زده کوونکو د محرومۍ احساس ختم شي او دوی به هم د هغو زده کوونکو سره په تعلیمي زغل کې برابر شي کوم چې په لویو شخصي سکولونو کې د انګریزي میډیم سبقونه وای او دوی به د لسم جماعت نه پس په انګریزي کې د ساينس مضمونونو په ویلو کې څه مشکلات نه لري او په ریسرچ کولو کې به هم ورته اساني وي. په دې حکله د فاټا ایجوکیشن اډیشنل ډایریکټر منظر جان مشال ریډیو ته وای
مونږ په 250 سکولونو کې هم د هلکانو او هم د جینکو سخ کال د شپږم نه د انګریزي کورس متعارف کو. دا مو انګلیش میډیم کړلو. زمونږ ټول مضامین چې دي هغه په انګلیش میډیم باندې وي، انګریزي ژبه باندې وي.
دا چې د قبایلي سیمو په سرکاري سکولونو کې انګلیش میډیم سبق ویلو ته څومره ضرورت وو او دې سره به قبایلي زده کوونکو ته څه فائدې ورسي په دې هکله د خیبر جنسي د سرکاري ډیګري کالج د انګریزي ژبې استاد شاه محمد شینواری وایي
دین مخکبان هم لسمنا الکان پاسو سرکاري سکولونه او هغه به مخکلا په فرست ایئر کې یا نورو ایجوکیشن ادارو له نو هغوی ته به بیا د انګریزۍ کوم ټیکس کورسونه فراوېده په هغې کښې به دوی په ډیفینیشن په تعریفو باندې بیا نه پوهېده. نو دې طرف ته یو قسم له دا یو ښه سټیپ یا قدم دی چې دوی به کم از کم چې په فرست ایئر کښې انګریزي زده کوله نو اوس به ورته پنځم شپږم نه شروع شي
د فاٹا ایجوکیشن ایڈیشنل ڈائریکٹر منظر جان وویل چې د دوی استادان د دې جوګه دي چې په انګریزي ژبه قبایلي زده کوونکو ته سبقونه وخایي، خو بیا به هم ورته د دغې کورسونو د ښودلو تربیت ورکوو.
هغوی چې کوم دی نو ټیچنګ سکیل باندې پوهېږي، ټیچنګ میتډز باندې پوهېږي، نو زما استاد د دې جوګه دی چې هغه انګریزي ښیي، مونږ بیا هم کوشش کوو چې دوی ته یو شارټ کورس وکړو.
د انګریزۍ ژبې استاد شاه محمد شینواری وایي چې انګریزۍ ژبې ضرورت او اهمیت ورځ په ورځ زیاتېږي، خو د دې دا مطلب نه دی چې دې سره به زمونږ مورنۍ ژبه پښتو کمزورې شي.
چې مونږ کوم خیال دی انګریزۍ سره زمونږ یو تړون هم دی، خلاصه هم تر نه شته، په تعلیمي لحاظ سره، په نوکرۍ لحاظ سره، په مخکې تګ لحاظ سره، بار دنیا له تګ اټیچمنت وغیره ریلیشن تعلقونه، د دې دپاره زموږ ته انګریزۍ ضرورت د هرې ورځې نه په راتلونکي ورځ باندې سیوا کېږي. او د دې دا نه ګڼل چې دا یو قسم لا مورنۍ ژبه یا کورنۍ ژبه کمزوري کول دي، د هغې یو خپل قدر دی، یو خپل ځای دی، او په هغې کښې انشاءالله چې څه کمای نه شي راتلی په دې په وجه باندې.
د قبایلي سیمو د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې ټولو سرکاري سکولونو ته به د دغې انګریزۍ نصاب کتابونه وړیا ورکولی شي، او دې دپاره یې خپل تیاری مکمل کړی دی.
په پاکستان کې د شخصي پوهنتونونو ټولنې د وفاقي حکومت لخوا په وړاندې کړل شوي بجټ کې پر تعلیمي ادارو لګول شوې مالیه یا ټیکس رد کړی دی. د دې اتحادیې چارواکي وایي له مالیه سره به پر تعلیمي څانګې بد اغیز وشي. دوی له حکومته غوښتنه کړې ده چې پر تعلیمي ادارو د مالیې نه لګوي. له کراچۍ ظفر کریمی نور تفصیل راکوي.
د شخصي یونیورسټیو یا پوهنتونونو اتحادیې APUI چارواکو د چهارشنبې په ورځ په کراچۍ پریس کلب کې خبري غونډه وکړه، او د مرکزی حکومت له لورې یې د 2013 او 2014 لپاره په وړاندې شوي بجټ کې په شخصي پوهنتونونو لګول شوي ټیکسونه یې رد کړل. د غونډې د ویناوالو په خبره دا ټیکسونه په پاکستان کې د تعلیم شعبې ته زیان رسوي. پریس کانفرنس ته په وینا کې د ضیاءالدین یونیورسټی وایس چانسلر پیرزاده قاسم وویل پکار ده چې د کم ټیکس څخه د پخوا پشان تعلیمی ادارې مستثنا ګرځول شوی وي. دی وایي د شخصي پوهنتونونو ټولې اړتیاوې دغه یونیورسټیانې پخپله پوره کوي. په دې برخه کې د لوړو زده کړو کمیشن وارد مخه مرسته نه کوي، او دا ټولې خرچې دوی د زده کوونکو څخه د اخیستونکي فیس څخه ترلاسه کوي. په زده کوونکو وارد مخه ډیر بوج دی. د دې ټیکس له لارې به په زده کوونکو 50% بوج نور هم زیات شي، نو ځکه موږ وایو چې دا ټیکس د معیاري تعلیم مخې ته یو خنډ جوړ شو. غونډې ته په وینا کې د محمد علی جناح یونیورسټی وایس چانسلر عبدالوهاب وویل په 2000 لومړي کال کې د بهرنیو هیوادونو څخه راغوښتل شوو استادانو ته د انکم ټیکس په برخه کې 50% ټیکس ماف شوی و، خو په دې بجټ کې د زده کوونکو د فیس د زیاتولو تر څنګ له استادانو د ټیکس معافۍ دغه سهولت هم بیرته اخیستل شوی دی. دی وایي هغه ادارې چې د زده کوونکو څخه د ټول کال 2,00,000 روپۍ فیس اخلي په دې 50% نور ټیکس لګول شوی دی، او د ټیکس د جمع کولو بوج هم په اداره وراچول شوی دی. بله خبره په دې بجټ کې دا ده چې څه موده مخکې د بهرنو ملکونو څخه راغوښتل شوو خو استادانو د حوصلې د اوچتولو لپاره هغوی ته 50% انکم ټیکس ماف شوی و. هغه سهولت اوس په دې بجټ کې له استادانو څخه واپس اخیستل شوی دی، او دې کارونو استادان او زده کوونکي د ستونزو سره مخ کړي دي. د انډس پوهنتون وایس چانسلر خالد امین خبري غونډې ته وویل په پاکستان کې دا مهال نږدې 5,500 زده کوونکي په پوهنتونونو کې زده کړې کوي، چې له دې جملې څخه 30% زده کوونکي شخصي یونیورسټیو ته ځي. هغه وویل په زده کوونکو او استادانو د لګول شوي ټیکس څخه مرکزي بجټ ته 3 بلین روپۍ زیاتې ورځي، خو د دې څخه د تعلیم په شعبه ډېرې بدې اغېزې پرېوځي.
اچھی طرح معلوم ہے کہ جب وہ فیس دینے
دی وای ما ته معلومه ده چې اوس هم کله زده کوونکي د فیس جمع کولو لپاره راځي، نو دوی دغه کلنې فیس په څو څو قسطونو کې ورکوي. ځینې زده کوونکي د دې لپاره قرضونه اخلي، ځینو ته بیا خپل پوهنتونونه سکالرشپونه ورکوي. خو بیا هم د دې ګرانۍ، بېروزګارۍ او بدامنۍ په زمانه کې دوی خپل فیسونه نشي ادا کولی. د شخصي پوهنتونونو د اتحادیې چارواکو د پاکستان له وزیر اعظم او د خزانې له وزیر څخه خواست وکړو چې د تعلیم شعبې دې د پخوا په شان له دې ټیکس څخه مستثنا کړي، او په دې توګه دې وارد مخه په ستونزو کې ګیره د تعلیم شعبه له مشکلاتو څخه وباسي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی ریپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
تاسو مشال رادیو ته وګیاست. زموږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدای شي. که تاسو غواړئ چې زموږ په خوانی خبرونه پیدا کړئ، ونیز خبرونه پیدا کړئ، هغه هم په mashalradio.com باندې پیدا کولای شي. آرشیف تلاړ شي، الته پیدا کولای شي. د دې ترڅنګ تازه خبرونو یو سلسله خو په دغه رادیو باندې تاسو اورئ. که خبرونه لوستل غواړئ نو پر فیسبوک پاڼه باندې هم موږ خپل خبرونه مسلسل هلته اپډیټ کوو، تازه خبرونه تاسو ته درکوو، شننې او تبصرې هم در د دې ترڅنګ زموږ د ټویټر په پاڼه باندې هم تازه ترین خبرونه تاسو ته تل ترلاسه کیږي. د فیسبوک لپاره تاسو که په خپل فیسبوک اکاونټ کې د لټون په ځای کې مشال رادیو ولیکئ نو هلته زموږ پاڼه پیدا کولای شئ، هغه خوښه کړئ نو تازه خبرونه به ترلاسه کولای شئ. په ټویټر کې تاسو داسې کولای شئ چې مشال رادیو ولیکئ، ایم ای ایس ایچ ای ایل آر ای ڈی آی او، دغه چې تاسو کله ولیکئ په ټویټر کې نو تاسو زموږ اکاونټ پیدا کولای شئ، موږ تعقیب کړئ او تازه معلومات ترلاسه کړئ. اوس ورزو یو بل رپورټ ته. د خیبر پختونخوا په سوات کې د دوبی یا اوړي څلور ورځنی میله پیل شوې ده. د دې میلې پرانیسته تیر ورځ د پختونخوا گورنر انجینر شوکت الله کړې ده. میلې ته راغلیو خلکو د سوات د یخ موسم او د ښایست ستاینه کړې ده. د سوات میلې په اړه د نیاز احمد خان دا رپورټ اورو.
د سوات مرکزی خار منګورینا سل کیلومتر لری غریزه سیما کالام کې د ګرمۍ سلور ورځنی میله شروع شوې ده چې ورته د ملک بیلو بیلو برخو څخه سیلانیان ورځي. د میلې باقاعده پرانسته د خیبر پختونخوا گورنر شوکت الله وکړه. دغه میله به سلور ورځې دوام لري چې پکې به سیلانیانو ته بیلې بیلې تماشې، کرتبونه او د موسیقي پروګرامونه وړاندې کولی شي. میلې ته یو شمېر سیلانیان راغلي چې پکې زنانه هم شامل دي. په دغه کې بازو مشال ریډیو ته د میلې په اړه وویل.
جی ظفر، اسلام آباد میں راغلی دا فیسٹیول کا تو دے پارا کالام موسم دا فیسٹیول منگ دیر زیادہ انجوائے کو اور آئی وش دا سے فیسٹیول ہر کال کی گئی کالام کی پیس و امن شی اور دل تک موسم دیر خستہ دے ہیں بول تک اسلام آباد کے اے سی سرم گرمی دا
زمان سمن دے اوز دا سعید شریف نہ راغلی منگ کالام ترل دل تک پنکی ضرورت نہیں تھی بلکہ منگ کمبل یا گوندا کل فریش ہوا دا خلق اور تسم فریش کی گئی اور دل تک کالام کی ڈیر مزہ دا اور دل تک منگ راغلی سمر فیسٹیول پروگرام کمچ آرمی والا منگ پارا کر دی.
جی زمانو ماہرہ ذوالفقار دے اوزو تربیلا نہ راغلیم زو دے خواہ دے فیسٹیول دے پارا فائیو ڈیز دے پارا راغلیم او منگا نن دیر انجوائے کا او دل تا دیر خستہ خستہ سٹنٹ شویو اور دیر زیاد کامیڈی میں ہوا اور جوکر زمو اور دل تا موسم دیر زیاد خدے اور پکینا بغیر گزارا کی دیشی خود دل تا بجلی پکار دے چھو عید ہے.
دسین سخا راغلی دے وی کوڑمی مشر بشیر احمد شیخ وائی.
اگر راستے میں کچھ تھوڑی تکلیف ہوئی ہمیں
بلاره کې لږ مشکلات شته خو چې دلته رالو ډیر خوشاله شو. دلته امنیت هم ښه دی او څه قسمه د امنیت مشکلات نشته. لاره لږ مشکله ده ولې دلته پراته خوشاله یو.
تھوڑا راستہ ہے ڈیفیکلٹ مگر یہاں آ کر بہت ہم اپنا.
د کلام ہوٹل ایسوسیشن مشر عبدالودود وای چې داسې هلې زلې د کلام د ہوٹل عوام خلقو د معیشت او کاروبار لپاره ډیره ګټورې دي.
دا زمونږ د بار یو ډیر خوش آئند یو غټ اوسلی خبره ده. دې سره کم از کم لګونو کو حساب دلته سیان رااله او دې سره زمونږ روزګار زمونږ د کلام د علاقې د دې خلکو کې یو لوی خوشحالي راغلی ده. دې سره اوس زمونږ معیشت ان شاء الله بحال شي او څومره چې سیان راغلي د کلام د هوټل د طرفه د قوم د طرفه او د ټریډ د طرفه زغې درکلې وایم.
د کلام دغه سیلګریزه میله به د رواني میاشتې سری رښتمې نیټې پورې دوام لري. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
پام کوه جانور سارا دے
خبرنا او فریادنا
والمانا اخرستی مانا
حلی کا چی دیر دی نبازی دخجی سارا پام کوا.
ګورګین صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بفند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
ته چشتن خخ ته د چشتن خخ
زده خبرو
اوی 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 خودت وای دی میو جی پام کو
د مشال لډیو مزاحیا پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ د امان الله ناصر سره
پام کوا
او ریدلې مهروي
د مشال ترڅنګ اوسې هر ورځ د سهار لنهو د مخام ترش پګو